Radio.
درنو دوستانو ستړي مشې دي ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم سحر مو په خیر او نیک مرغه اوسه په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو په ل خبرونو کې پایلم ل خبرونو طالبان به په لومړي ځل د روسیې په مسکو کې د امنیتي مسایلو په اړه په 13مه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د هیواد د ملي امنیت د شورا په حواله ریپورت ورکړی چې د طالبانو استازي به د لومړي ځل لپاره د امنیتي مسایلو د لوړ پوړو استازو په غونډه کې ګډون ولري. دا غونډه د مې د میاشتې له 28مې تر 29مې نیټې پورې په مسکو کې جوړیږي چې پکې به د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو د ټولنې بریکس هیوادونو د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د خپلواکو هیوادونو د مشترک المنافع سازمان استازي ګډون کوي او غیر رسمي څو اړخیزې خبرې اترې به ترسره شي. د طالبان حکومت تر دې دمه په رسمي توګه په دې اړه یا په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. نن په ټول افغانستان کې د ګوزن د ناروغۍ ضد او د واکسینو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 12.8 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي چې د دې کمپاین په اوله ورځ خپل ماشومان واکسین کړي دي د دغه کمپاین د پایل هرکلی کوي. خو د یو شمیر نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د کمپاین د پایل کوم خبر نشته دی. د دوشنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې په غزه ترانګه کې د ریپورټونو له مخې 45 تنه وژل شوي. ډیری دغه کسان په یو ښوونځي باندې په ترسره شوي برید کې وژل شوي، خو د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی په دې ښوونځي کې وسله وال په نښه کړي. د غزې د روغتیا چارواکي وایي د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي، چې له دې ډلې 6 تنه په یو ښوونځي کې وژل شوي چې د جګړې له بې ځایه شوو کسانو لپاره یې د سرپناه په توګه کارول کېده. د غزې د روغتیا وزارت د بیړنیو چارو مشر فهمي وسویلی د غزې خار دراج سیمې پر د خونسي په شیبي برید کې له 1550 زیات کسان ټپیان شوي. هم دي هغه زیاته کړ چې وشل شو کې او پلار او د هغه 15 ماشومان هم شامل دي. اروپایی ټولنه به د می په 28مه نیټه په رسمي توګه د خپل 150 میلیارد یورو چې 120 میلیارد ډالر کیږي هغه طرحه تصویب کړي چې په دې اتحادیه کې د دفاعي لګښتونو د لوړولو لپاره چمتو شوې ده. دغه طرحه چې د اروپا د امنیتي اقداماتو په نوم یادیږي لومړی ځل د اروپایي کمیسیون لخوا د مارچ په میاشت کې وړاندې شوه چې د غړو هیوادونو لخوا د ناټو لخوا د ټاکل شوو نوو دفاعي اهدافو ته د رسیدو لپاره د مالي او سیاسي ملاتړ غوښتنو ته ځواب ووایي او په احتمالي توګه د اوکراین ملاتړ وکړي که امریکا خپل پام بل ځای واړوي. دا د وروستۍ طرحې کافي چې ازادي راډیو لیدلې واضح کوي چې د روسیې او بلاروس لخوا رامنځته شوي ګواښونه ځانګړی اهمیت لري او بیړني دي او باید زر تر زره یې مخه ونیول شي. د دې لپاره چې دفاعي محصولات پراختیا ومومي او په ټوله اروپایي ټولنه کې د صنعتي تولید ظرفیت لوړ شي، طرحه وایي چې د اروپایي ټولنې لپاره به ډېره اړینه وي چې زر تر زره د غړو هیوادونو ملاتړ پیل کړي څو دوی وکولی شي خپلې غوښتنې ډېر ژر وایه کړي. دا خبر دوستانو وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین پیل شو. دغه کمپاین به نن او دوه نورې ورځې یعنی څلور ورځې دوام وکړي. په دې کمپاین کې کم ماشومان واکسینېږي سیمو ته رسیدلی کنه په دې اړه به رپورټ واورو. دا به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړینې کچې لوړې شوې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې ده. ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دا هیواد د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سربیره لا هم د افغانستان مهمو لویو پروژو کې عملي پانګونه نه ده کړې. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مالداران وایي څاروي په تبک ویروسي ناروغۍ اخته شوي او دوی ته ګڼ د مالی تاوانونه اوښتي دي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوستانو ستړي مشي. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزنزد واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي چې خپل ټول 5 کلونو کم عمره ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي چې د دې کمپاین په اوله ورځې خپل ماشومان واکسین کړي د دې کمپاین د پایله هرکلی کوي. خو د یو شمېر نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د کمپاین د پایل کوم خبر نشته. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
نن دوشنبه د مئی 28 په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین نوی کمپاین پیل شو. دا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري دوهم کمپاین دی. د کابل یو شمېر اوسیدونکي چې د دې کمپاین په اوله ورځ خپل ماشومان واکسین کړي دغه کمپاین د پیل هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي فرید الله هغه چې خپل ماشوم نن د واکسین کولو په یو مرکز کې واکسین کړي ازادي راډیو ته وویل
او په دې خوخه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوه دي موږ خپل ماشومان ټول واکسین کړل. د نور خلکو نه مې غوښتنه ده چې ټول ماشومان واکسین کړي ترڅو پوري د پولیو یا د ګوزن مشکلات ختم شي.
خو د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکي وایي چې د کمپاین د پیل په اړه هیڅ معلومات نه لري. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي حفیظ الله وایي غواړي چې د واکسین کولو ډلې سیمې ته ورشي ترڅو دوی خپل ماشومان واکسین کړي. دوی موږ واوریدل چې نن د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو خو زموږ په سیمه کې په دې اړه کوم اعلان نه دی شوی او نه هم څوک راغلي دي. له موږ نه روغتون لرې دی. موږ هیله لرو چې د واکسین کولو ډلې زموږ په سیمه ته راشي او د کور په کور واکسین وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د ګوزن ضد واکسین کولو دا کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې د دې کمپاین پر مهال 3.5 میاشتو عمر لرونکو ماشومانو ته د البنډازول ګولۍ هم ورکول کیږي چې د چینجیو اړوند ناروغیو د درملنې لپاره دي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي له خپل ټول 5 کلونو کم عمره ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. په کابل کې واکسیناتور احمد الله د پولیو واکسین د کمپاین پیل ته دی وایي چې خلکو خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره وروسی دي. موږ اوس مهال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل کېدو په جریان کې یو. خو دا واکسین مرکز په مرکز دی نه کور په کور. د دوه یا درې کورونو په واټن یو کور د یو مرکز په توګه ټاکل شوی او خلک خپل ماشومان د واکسین لپاره راوړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د ګوزن ضد واکسین کمپاین کور په کور پلی کېده خو وروسته د طالبانو د حکومت له لوري دا پروسه لغوه. اوس مهال د پولیو واکسین تطبیق مرکز په مرکز کې تر ډېره جوماتونه او روغتیايي مرکزونه د دغه کمپاین د پلی کېدو لپاره استعمالیږي. خو یو شمېر روغتیا پوهان وایي چې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق ډیر اغیزمن و. دوی باور لري چې کور په کور واکسین کول کورنیو ته فرصت ورکوي چې په هیڅ حالت کې ماشوم له واکسین پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګوزن دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. له دې مخکې دغه سازمان ویلي و چې په 2024 کال کې د پولیو وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې 4 او په پاکستان کې 2 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا هم پکې شته. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه یې نشته او یوازې واکسین کولی شي د ماشومانو ژوند له دې ناروغۍ وژغوري.
ل اکرام الله اکرام سره و همدارنګه د ماشومانو په ناروغیو کې پاتې کیږي. یوازې پولیو نه دی چې په افغانستان کې لام پیښې موندل کیږي او په وړاندې چې واکسین یوازینۍ حل لاره ده هغه له خنډ او ځنډ سره مخ دي. په وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افغانستان کې د شدید ناروغۍ له امله د مړینو کچې لوړې شوې دي. ډبلیو ایچ او ویلي یوازې په یوه اونۍ کې یعنی د روانې مۍ له یولسمې تر اوولسمې پورې د شری یا سرخکان له امله یوویشت کسان مړه شوي چې نونس یې له پنځه کلونو کم عمره ماشومان و. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری سربیره د یو شمېر نورو ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر هم ورکړی دی. یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي دي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بلې خوا دغه ډول مرګونې ناروغۍ راځي چې دوی نه یې د ژوند طرف ورک کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه اونۍ کې د مۍ له یولسمې تر اوولسمې د شری یا سرخکان 4,340 شکمنې پیښې او د یوویشت کسانو مړینه ثبت شوې. ډبلیو ایچ او خبرداری ورکوي چې دا شمیر له دې د وړاندې اونۍ په پرتله 602 سلنه زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مئی په 25مې د ریلیف په ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې د یوویشت کسانو په مړینه کې 9-15 کلونو کم عمره ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شری یا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,658 او ترې د مړینې شمیر 355 ته ورسید. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلی دی چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جوزجان او اروزګان کې ثبت شوي. ډبلیو ایچ او ویلي له 15 کلونو کم عمره ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شیما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زمو ماشوم مو مریض و. اول پری وړي وړي دانی راوختلې به ورس تم ته بکاوري ډيري به ایس تمنګ بوت ډاکټر ته دل دلارو ډاکټر ویل ته دا خوشيري نیولای ده به منګ ورته دوا واغستله دوا مرته شروع کړل خو دا زمنګ اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو. د صحیح دوا مرته نشو واغستله کله به دوا ورته واو کله نو به خدای پاک رضا و نو استمر شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته به زادونه د واګانې پچی وارو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبجي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لنډ وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو. او دې شو ماشومانو کې داسې یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډېر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پیښو شمیرې هم خپرې کړې. دغه سازمان ویلي چې د مې له یولسمې تر اوولسمې په یوه اونۍ کې د شدید اسهال له 3,000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 4,000، د کووېډ 19 له 900 زیاتې، د ډینګي تبې 46 او د کانګو ناروغۍ 140 مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه سازمان له دې وړاندې د مې په 13مه هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړ. په راپور کې راغلي وو د روان کال په اپریل میاشت کې د شری 3,003 مثبتې پیښې او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 3.3 سلنه زیاتوالی ښیي. ډبلیو ایچ او ویلي و چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې. ځینې افغان اقتصادپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دغه هیواد د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سربیره لا هم د افغانستان مهمو او لویو پروژو کې عملي پانګونه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستي مراسمو کې د وینا پر مهال چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک وبا والله ویل چې دغه هیواد د مهم جغرافیوي موقعیت لامل په سیمایزه ترانزیتي څلور لارې بدلیدای شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې چین په تیرو نږدې څلورو کلونو کې لس میلیارد ډالرو د ډېرې پانګونې تړون نه کړي. فیروزه عزیزی نور تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولي او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او افغاني ډیپلوماتان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملي بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوذ، زراعتي تولیداتو او مهم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یوه سیمه ییزه څلور لارې جوړېدای سي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ د مې په شپږمه مخبره کړې ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هیواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث ووایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی شوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې لا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفهمنامې لاسلیک کړي دي، اما عملی کام نه د پورته کړي. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي په امو دریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینې ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، کانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملي کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
دا څلورو کلونو کې د امارت پر راتګ سره چین لومړنی هغه ګډ هیواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ علاقه لري، او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېره لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو که دا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په خټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه اوسپنه، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي که چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي، حتی په خبرې نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لار هم جوړېدای سي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې څو مسایل. رپورټونه وایي د دوشنبه په ورځ د اسرایلو په بریدونو کې په غزه ترنګه کې 450 تنه وشل شوي. ډېر دغه کسان په یو خونځي باندې په شوي برید کې وشل شوي، خو د اسرایل پوځ ادعا کړې چې دوی په دې خونځي کې وسلوال پنخه کړي. د غزې د روغتیا چارواکي وایي د اسرایل په بریدونو کې لږ تر لږه 450 کسان وژل شوي، چې له دې ډلې 46 تنه په یو خونځي کې وژل شوي چې د جګړې د بې ځایه شوو کسانو لپاره د سرپناه په توګه کارېده. خو د اسرایل پوځ ویلي هغوی د خونځي دننه هغه وسلوال پنخه کړي چې له دې ځایه عملیات کول. د غزې روغتیا وزارت د بیړنیو چارو مشر وویل د غزې ښار د دراج سیمې پر دغه خونځي په شوي برید کې له 550 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. نوموړي زیاته کړه چې وژل شو کې یو پلار او د هغه 15 ماشومان هم شامل دي. نوموړي وویل چې د خونځي اوسیدونکي په خوب ویده و چې درې ځلې پرې برید وشو او د بې ځایه شوو خلکو سامانونه پور وسوسېدل. په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ویډیوګانې مرستندویان ښیي چې د اور مړ کولو او د سوځیدلو جسدونو د پاتېشونو د راټولولو هڅه کوي. د اسرایل پوځ وایي چې په دې ښوونځي کې د وسلوالو د قومندې مرکز په نښه کړی و چې حماس او اسلامي جهاد له هغه ځایه د بریدونو لپاره استخباراتي معلومات راټولول. اسرایل بیا د ملکي وګړو د وژلو پړه پر حماس اچولې او وایي چې دغه ډله د استوګنې په سیمو کې فعالیت کوي. د غزې د شفا روغتون چارواکي وایي چې په یو بل جلا برید کې چې په دې ترنګه کې پر یو کور وشو د یوې کورنۍ 19 غړي چې 15 ښځې او 2 ماشومان پکې شامل وو وژل شوي. اسرائیل د تیر کال د کب میاشتې رئیسې له حماس ډلې سره د اوربند له پای ته رسېدو وروسته یو ځل بیا پر غزې ترنګې بریدونه زیات کړي. د هېواد ژمنه کړې چې تر هغې جګړه جاري ساتي چې حماس یا له منځه ولاړ شي یا بې وسلې شي او پاتې 50 پرمته شوي کسان چې درېیمه برخه یې ژوندي دي خوشي شي. اسرائیل له 2.5 میاشتو راهیسې غزې ته د خوړو، درملو، تیلو او نورو توکو د ننوتو مخه نیولې، خو بالاخره یې تېره اونۍ په محدوده ډول بشري مرستو ته اجازه ورکړه چې غزې ته ننوسي. د مرستو سازمانونو په دې سیمه کې د قحطۍ په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې هغه مرستې چې تر اوسه رسېدلې د دې سیمې د اوسیدونکو اړتیاوې نشي پوره کولی. ټاکل شوې ده یوه نوې مرستندویه کړنلاره چې اسرائیل او امریکا ملاتړ ورسره دی، خو د ملګرو ملتونو ادارو او مرستندویه ډلو رد کړي ډېر ژر کار پیل کړي. اسرائیل وایي دوی غواړي چې د غزې بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي او هغه څه اسانه کړي چې دوی د دغې ترانګې د څه باندې 2 میلیونه وګړو هغه څه چې دوی رضاکارانه مهاجرت بولي ترسره شي، خو فلسطینیانو او ګڼو نورو هیوادونو دغه طرحه رد کړي. د اسرائیل پوځي عملیاتو د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړې او د دې سیمې کابو 90% وګړي څو ځلې بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. او سم یو بل رپورت. د اوکراین پر خاوره له بېدریغه بمباریو وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لیونی بللی. هغه خبرداری ورکړی چې روسیه به په یو مخ سکوت وکړي. اوکراینی چارواکو پرون ویل چې روسیې د اوکراین پر خاوره تېره شپه 355 بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روسیې لخوا د اوکراین پر شارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپلو تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل پوتین پوره لیونی شوی. هغه خبرداری ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپله ټولنیزه شبکه کې لیکلي د تل ولادیمیر پوتین سره ډېرې ښې اړیکې لرلې، خو هغه ته څه ورپېښ شوي پوره لیونی شوی دی. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه یوازې د سرتیرو خبرې نه کوي، پوتین ډېر خلک بې ځایه وژني. توغندي او بې پیلوټه الوتکې بې دلیله د اوکراین پر ښارونو توغوي. د امریکا ولسمشر په دوام کې لیکلي چې د تل ویلي چې پوتین ټول اوکراین غواړي، نه یوازې یوه برخه، او شاید دا خبره سمه وي، خو که هغه دا کار وکړي نو دا به د روسیې د سقوط سبب شي. ښاغلی ټرمپ په نیوجرسي ایالت کې په خپل ځانګړي الوتکه کې تر سپرېدو مخکې خبریالانو ته وویل پر هغه څه چې پوتین یې کوي خوښ نه دی. هغه ډیر خلک وښنی او دی نه پوهیږي چې پوتین ته څه ورپېښ شوي. ډونالد ټرمپ په غوسه وویل پوتین په ښارونو توغندي غورځوي، خلک وښنی او په هیڅ ډول دا کارونه سم نه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه بې له شکه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به پر روسیې نور بندیزونه هم وڅېړي، خو د نور جزئیات ورنکړل. ډونالد ټرمپ په خپل ټولنیزه شبکه کې د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم سختې نیوکې وکړې او ویلي کل زیلنسکی باید داسې خبرې ونه کړي، دا یې د خپل هیواد په ګټه نه دي. هر څه چې د هغه له خولې راوځي ستونزې جوړوي. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې ولادیمیر زیلنسکی په یوه نادره وینا کې د روسیې د وروستیو بریدونو په وړاندې د امریکا چوپتیا وغندله. دغو پراخو توغندوي او د بې پیلوټ الوتکو بریدونو د شنبې په سهار لږ تر لږه 14 کسان ووژل او ګڼ شمېر ژوبل کړل او د یکشنبې په سهار هم دوام وکړ.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي څاروي په طبق وایرسي ناروغي اخته شوی چې ګڼ مالی تاوانونه یې دوی ته اړولي. دغه مالداران ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې خپل ژوند په همدې مالدارۍ چلوي چې له تیرې اونۍ راهیسې ډېر څاروي د همدې ناروغۍ له امله تلف شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی مصور دی چې وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي یې طبق یا د خولې او پښو ناروغۍ وهلي او تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکي او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیات دا فل حال زمون په منطقه کې ډیر خلک چې فراغ نشي کولای خو مانی نه ولي خپل ګوډي شي ګرځي دین شي اکثره فیصدی مارونه ملکیږي او دا ویټرنری خدماتونه دلته خو کنزوري دي. خو دا مرز په زمون په منطقه کې خشدید روان دي. زمون غوښتنه دا ده چې دغه ساحو ته جهاز ویټرنری ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې بډې مرز اخته دي هغه ته دوايګانی ورکړي شي او د دغه ناروغي مخنیوي لپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبور کیږي بيزکیږي.
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیځ کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران له عمله شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلیکور کې په څارویو کې هم خبره شوې ده. ټول خلک په همدې مالداری او کرنې بوختي. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
دلته دا غواړي ونیول شي طبق ډېر خلک غواړي مړي کړي او طبق نه دي شل مرزونه نور ویل دي. موږ له مرګونو مله څه سهیل کوو چې موږ ته دوايي راکړي. موږ مالداران ته موږ ژوند په دغه مالداری پورې تړلې دي. ټول ژوند د خلکو کښت کروندن لري. دغه مالداری
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او هم د دې ویروسي ناروغۍ د چټک خبرېدو خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان د مې په 25مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د خولې او پښو یا اف ایم ډي جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. دې سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنري خدماتو کموالی او چاپریالي فشارونه یاد کړي دي. اف ای او ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او په خبره یوازې 2040 کال کې 800,000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
مدرسي او معاینات حیوانات
کمپاین های واکسین
د سروي معنی او اثرن د واکسین کمپاینونه مالداران او د سروي بازارونو کې د امه په هاي ورکړه احتیاطي تدابیر نیول د کرنې وزارت له هڅو دي د دې ترڅنګ د هیواد د سروي په درملتونونو کې د طبق ناروغي واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې د اقدام د دې ناروغي سره په مبارزه کې ګټور تمامي او مالداران کولای شي د دې ناروغي د تشخیص په صورت کې د کرنې وزارت کارکونکو سره په همکاري لازم اقدامات وکړي.
ازادي رادیو اتلیر ویش ساتا لتاسو سرده
سلام و خسته نباشین. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. طالبان برای نخستین بار در 13 نشست بین المللی نمایندگان مسائل امنیتی که در مسکو برگزار می شود شرکت می کنند. این موضوع را خبرگزاری تاس روسیه به نقل از شورای امنیت این کشور گزارش داده است. شورای امنیت ملی روسیه به خبرگزاری تاس گفته که نمایندگان طالبان برای نخستین بار در جلسه از نمایندگان عالی رتبه مسئول مسائل امنیتی در مسکو شرکت خواهند کرد. این نشست از 27 تا 29 ماه می در مسکو برگزار می شود و در آن مذاکرات چند جانبه غیر رسمی بین نمایندگان انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا بریکس، سازمانی همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع برگزار خواهد شد. حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. یک مادر در هلمند همزمان 5 کودک به دنیا آورد. این مادر روز یکشنبه در شفاخانه ولایتی شهر لشکرگاه زایمان کرد که کودکانش شامل 3 پسر و 2 دختر می شوند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان به نقل از مسئولان صحت عامه طالبان در هلمند گزارش داده که وضعیت صحی مادر و 4 کودکش قناعت بخش است، اما وضعیت صحی یک کودکش وخیم گزارش شده است. این در حالی است که بر اساس اطلاعات ملل متحد، افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای مادران است که در آن عوارض قابل پیشگیری زایمان و بارداری هر 2 ساعت جان یک زن را می‌گیرد. بروکسل طرح 170 میلیارد دلاری برای تقویت قابلیت‌های دفاعی اتحادیه اروپا ارائه کرد. اتحادیه اروپا رسما طرح 150 میلیارد یوروی معادل 170 میلیارد دلاری خود برای افزایش هزینه‌های دفاعی در این بلوک را در 27 می تصویب خواهد کرد. این طرح اقدام امنیتی برای اروپا یا سیف نام دارد، اولین بار توسط کمیسیون اروپا در ماه مارچ ارائه شد تا به درخواست‌های کشورهای عضو برای حمایت مالی و سیاسی جهت دستیابی به اهداف دفاعی جدید تعیین شده توسط ناتو و حمایت بالقوه از اوکراین در صورت توجه ایالات متحده به جای دیگر پاسخ دهد. نسخه از آخرین پیشنامه این طرح توسط رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی مشاهده شده به روشنی بیان میکند که تهدیدات ناشی از روسیه و بلاروس از اهمیت و فوریت ویژه‌ای برخوردارند و باید در عرصه وقت به آنها رسیدگی شود. در این طرح آمده است که برای توسعه محصولات دفاعی و افزایش ظرفیت تولید صنعتی در سراسر اتحادیه اروپا کاملا ضروری است که اتحادیه اروپا در عرصه وقت حمایت از کشورهای عضو را آغاز کند تا آنها بتوانند سفارشات خود را سریع‌تر ثبت کنند. و وزارت خارجه ایران میگوید که گزارش‌ها درباره توقف 3 ساله غنی‌سازی یورانیوم صحت ندارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که ایران کوچکترین نرمشی در مورد توقف غنی‌سازی یورانیوم در خاک خود نخواهد داشت و گزارش‌ها درباره توقف 3 ساله غنی‌سازی در ایران نادرست است. او روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که موضوع غنی‌سازی بخش لاینفک انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز ایران است و به هیچ عنوان مجاز نیستند که در این مورد کوچکترین نرمشی نشان دهند. او این اظهارات را در پاسخ به پرسش درباره ابتکارات امان میانجی مذاکرات بین ایران و آمریکا برای حل بنبست موجود در گفتگوهای طرفین در زمینه غنی‌سازی بیان کرد. در حالی که ایالات متحده خواهان یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی از سوی ایران بدون حق غنی‌سازی است، تهران بر غنی‌سازی پافشاری کرده و آن را خط قرمز خود خوانده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به صراحت گفته که دولت دونالد ترامپ در تلاش برای دستیابی به توافق با ایران است که به تهران اجازه دهد یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز اما بدون غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. تأکید وزارت خارجه حکومت طالبان بر گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری چین در افغانستان، اما آگاهان چی میگویند؟
قرارداد های امضا شده اما اقدام عملی صورت نگرفته است. دلایل مختلفی وجود دارد که مهمترین آن جنبه سیاسی است، زیرا چین هنوز روابط گرم و نزدیک با حکومت طالبان برقرار نکرده.
سازمان جهانی صحت از افزایش مرگ و میر ناشی از سرخکان در افغانستان نگرانی کرده. برخی خانواده ها می گویند که توانایی درمان کودکانشان را که به این بیماری دچار هستند ندارند.
زمون ماشوم و مریض و خوال پری وری وری دانی را
کودک ما مریض بود. ابتدا نزدش دانه های کوچک پیدا شد، سپس تب کرد. وقت نزد دکتر بردیم فهمیدیم سرخکان دارد، دوا زیاد خریدیم اما مشکلات اقتصادی ما زیاد است، نتوانستیم.
شیوع بیماری ویروسی دهانپا یا طبق در بین مواشی در برخی ولایت های افغانستان، یکی از مالداران میگوید
نزدیکای ما یک قریه است و جا گوار هم گرفته، گوسفندار هم گرفته دیگه. خیلی فعلا تلفات زیاد خونه داشته ولی خیلی مریض هستن دیگه.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که در حملات اسرائیل بر نوار غزه دست کم 54 نفر کشته شدند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات رادیو آزادی در کنار امواج متوسط و کوتاه از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم نیز قابل دستیاب است. این اپلیکیشن را می توانید در تلفن های اندروید و آیفونتان اینستال کنید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. می پردازیم به مطالب این برنامه. همزمان با تأکید وزارت خارجه حکومت طالبان بر گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری چین در افغانستان، برخی اقتصاددانان و دیپلمات‌های پیشین معتقدند که چین تا کنون تعهداتش مبنی بر سرمایه گذاری در بخش‌های مهم در افغانستان را عملی نکرده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان روز گذشته در مراسم گشایش 20 نمایشگاه بین‌المللی چین این کشور را شریک اقتصادی مهم افغانستان خواند و گفت که افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی مهمش می‌تواند به یک چهارراه ترانزیتی منطقه‌ای مبدل شود. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید چین در حدود 4 گذشته قراردادهای سرمایه‌گذاری بیش از 10 میلیارد دلاری امضا کرده است. بیشتر در گزارش همکارم می‌شنویم.
با آنکه وزارت خارجه حکومت طالبان چین را یکی از شرکای اقتصادی کلیدی افغانستان تحت کنترل طالبان معرفی می کند و خواستار افزایش سرمایه گذاری از سوی این کشور شده است، برخی از اقتصاددانان و دیپلماتان پیشین افغان معتقدند که چین هنوز تعهدات قراردادی خود را در عمل در این کشور به اجرا نگذاشته است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه 20 نمایشگاه بین المللی چین در شهر سیچوان گفته که افغانستان به دلیل داشتن ذخایر طبیعی فراوان، جمعیت جوان، تولیدات زراعی زراعتی و موقعیت مهم جغرافیایی میتواند به یک چهارراه منطقه‌ای تجارت و ترانزیت مبدل شود. امیرخان متقی در بخش از ویدیویی که حافظ ضیاء احمد رئیس اطلاعات و ارتباطات وزارت خارجه طالبان از سخنرانی او در این نشست روز دوشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته است:
چین نه تنها همسایه ماست، بلکه شریک اقتصادی خوبی برای افغانستان است. ما نقش چین را در زراعت، زیرساخت‌ها و فناوری بسیار مهم می‌دانیم و تلاش می‌کنیم همکاری پایدار میان دو کشور در این زمینه ایجاد کنیم. می‌خواهم اطمینان دهم که درهای افغانستان برای همه تاجران و سرمایه‌گذاران باز است که می‌خواهند با افغانستان همکاری کنند.
چین یکی از کشورهایی است که با حکومت طالبان روابط نزدیک برقرار کرده است، اما واقعا در نزدیک به 4 سال گذشته که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، چین تا چه حد سرمایه گذاری عملی در افغانستان انجام داده است؟ جاوید قائم سفیر افغانستان در چین در جمهوری مخلوع در مورد به رادیو آزادی گفت:
در اوسنی وقتی تړونونه لاسلیک سوی دی، اما عملی اقدام دوباره نده سوی.
قرارداد ها امضا شده اما اقدام عملی صورت نگرفته است. دلایل مختلفی وجود دارد که مهمترین آن جنبه سیاسی است، زیرا چین هنوز روابط گرم و نزدیک با حکومت طالبان برقرار نکرده، همانند روابطش با دوستان نزدیک دیگرش مانند پاکستان. آنها می خواهند در منطقه و افغانستان دخیل باشند، اما تا کنون فاصله مشخصی با طالبان حفظ کردند.
آذرخش حافظی کارشناس اقتصادی نیز به رادیو آزادی گفت:
چین تا کنون در افغانستان تفاهم‌نامه های زیادی را امضا کرده، اما هیچ گام عملی برنداشته است. مثلا استخراج معدن مس عینک را به عهده گرفته است و همچنان در اورومچی یک شرکت به نام شنگهایان در منطقه رودخانه آمو وجود دارد. استخراج نفت را که قبلا شروع کرده بودند ادامه می‌دهند و نفت خام را به فروش می‌رسانند، اما چین هنوز هیچ سرمایه‌گذاری اضافی در افغانستان نکرده است.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که چین در حدود 4 سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار قرارداد سرمایه گذاری امضا کرده و انتظار دارند این قراردادها اجرایی شود. خانجان الگوزی عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت:
تا این 4 سال پس از روی کار آمدن امارت طالبان، چین اولین کشوری است که در افغانستان سرمایه گذاری قابل توجه داشته است. نه تنها علاقمند است، بلکه اقدامات نیز انجام داده است. چین در شمال افغانستان در زمینه استخراج طلا در بدخشان و تخار سرمایه گذاری کرده است. اما نکته مهم این است که با سرمایه گذاری های بزرگ در پروژه های بزرگ نیاز جدی وجود دارد و ما امیدواریم چین در معادن بزرگ و مدرن مانند آهن و فولاد سرمایه گذاری کند.
گفتنی است که در سال 1402 چین بلال کریمی را به عنوان سفیر طالبان در پیکینگ پذیرفت، اما هنوز هیچ کشوری از جمله چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دور جدید کمپاین تطبیق واکسن پولیو دیروز در افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در این دور کمپاین که 4 روز ادامه می‌یابد، حدود 11.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن خواهند شد. نهاد موسوم به افغانستان یاری از پولیو نیز از مردم خواسته تا تمام کودکان زیر 5 سال به شمول کودکان بیمارشان را واکسن کنند. بیاین که بیشتر از همکارم بشنویم.
با آغاز دور تازه کمپاین سراسری واکسین پولیو در افغانستان، شمار از خانواده ها میگن که کودکانشان را واکسین کردند و از دیگران نیز میخواهند کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند. فریدالله باشنده ولسوالی بگرامی کابل یکی از کسانی است که در نخستین روز کمپاین کودک خود را برای دریافت واکسین به یکی از مراکز تطبیق واکسین برده است. او روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما از واکسین پولیو خوش هستیم، ما اطفال خود را واکسین کردیم و از مردم دیگه خواهش میکنیم که همکاری کنند با تیمای واکسین، اطفال خود را واکسین کنند.
اما برخی از باشنده های مناطق دوردست افغانستان میگویند که از آغاز این کمپاین در مناطقشان خبری نیست. حفیظ الله باشنده ولسوالی وارس ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت می خواهند تا تیم های واکسین به مناطقشان آمده و کودکانشان را واکسین کنند.
ما شنیدیم که امروز واکسیناسیون پولیو شروع شده، خود در منطقه ما هنوز اعلان هم نکردن، ما خود ندیدیم که مثلا اینجا آمده باشند. دیگه تقاضای ما اینه میاست که همین طرفا مردم بیاید دیگه خانه به خانه دیگه درن، چون مردم بیشتر اینجا از شفاخانه و ولسوالی دور هستن، نمیتونن که برسن. تیم های واکسیناتور که داره اینا رو روان کنن خانه به خانه یا منطقه به منطقه که بگردن و واکسین کنن اطفال.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که کمپاین سراسری واکسین پولیو روز دوشنبه 5 جوزا 25 می آغاز می شود و برای 4 روز ادامه خواهد یافت. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته که در این دور حدود 11.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد.
در این دور واکسین که مدت 4 روز ادامه می یابد، در جریان آن به تعداد 11.8 میلیون کودکان زیر 5 سال واکسین می شوند. همچنان در جریان این کمپاین برای کودکان که سنشان بین 24 تا 59 ماه باشد، برایشان تابلت آنپدازول هم داده می شود. هدف از دادن این تابلت ها جلوگیری از بیماری کرم دل نزد کودکان است.
نهاد معصوم به افغانستان آری از پولیو در صفحه ایکس خود نیز از مردم خواسته تا کودکان نوزاد و اطفال بیمارشان را در برابر بیماری پولیو واکسین کنند. احمد الله یکی از واکسیناتوران در کابل میگوید که همزمان با آغاز کمپاین تعداد مردم کودکانشان را در روز اول واکسین برای تطبیق واکسین پولیو آوردند.
فعلا ما در جریان کمپاین هستیم و کمپاین ما که از سایت تو سایت است، خانه به خانه نیست، بین 2 یا 3 خانه ما یک سایت میگیریم، هنجاد میکنیم، اطفال خود مردم میاره با واکسین و همکاری خود امرای ما انجام میدن.
این در حالی است که در گذشته کمپاین واکسین پولیو با شکل خانه به خانه انجام میشد، اما بعدن این روند از سوی حکومت طالبان ممنوع قرار داده شده و تطبیق واکسین در مساجد و مراکز صحی و به گفته واکسیناتوران با شکل سایت به سایت تطبیق می شود. شمار از آگاهان امور صحی می گویند تطبیق واکسین پولیو به گونه خانه به خانه موثریت بیشتر داشت. به باور آنان در این روش واکسیناتورها با رفتن به درب خانه ها زمینه تطبیق واکسین کودکان را فراهم می کردند که خانواده هایشان توان رساندن آنها به مراکز واکسین را نداشتند. این آگاهان می افزاید که افزون بر افزایش سطح پوشش واکسین، آگاهی دهی مستقیم به خانواده ها نیز از مزایای مهم این شیوه بوده. در جریان سال جاری میلادی 2 مورد مثبت این بیماری در افغانستان به ثبت رسیده است که یک واقع در ولسوالی بالامرغاب بادغیس و واقع دوم در ولایت هلمند بوده است. پیش از این کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت پس از 41مین نشست خود در مورد ویروس پولیو با انتشار اعلامیه گفت که در سال 2024 مورد مثبت ابتلا به ویروس پولیوی وحشی در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز هم به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که تداوی نداشته و تنها واکسین میتواند جان کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بر اساس گزارش ها در حملات روز دوشنبه اسرائیل بر نوار غزه 54 نفر کشته شدند. بیشتر این افراد در حمله بر یک مکتب کشته شدند، اما روی اسرائیل گفته که در این مکتب شبه نظامیان را هدف قرار داده است. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه میشنویم. مقام های صحت غزه می گویند که در حملات روز دوشنبه اسرائیل دست کم 54 نفر کشته شدند که از این میان 36 نفر آنها در یک مکتب که پناهگاه برای آوارگان جنگی بود کشته شدند. اما اردوی اسرائیل گفته شبه نظامیانی را که از این مکتب دست به عملیات می زدند هدف قرار داده است. فهمی عوض رئیس اداره اضطراری وزارت صحت غزه میگوید که حمله به این مکتب بیش از 55 زخمی نیز بر جای گذاشته است. او گفت که یک پدر و 5 فرزندش در میان کشته شدگان هستند و افسود که ساکنان این مکتب خواب بودند که 3 بار مورد اصابت قرار گرفت و وسایل آوارگان با آتش کشیده شد. فیلم‌هایی که در فضای مجازی پخش شده‌اند امدادگرانی را نشان می‌دهد که در تلاش هستند تا آتش را خاموش کرده و بقایای سوخته اجساد را جمع‌آوری کنند. اردوی اسرائیل میگوید که یک مرکز فرماندهی شبه نظامیان را در داخل مکتب هدف قرار داده که حماس و جهاد اسلامی از آن برای جمع‌آوری اطلاعات به منظور انجام حمله استفاده می‌کردند. اسرائیل تقصیر کشتشتن غیر نظامیان را به گردن حماس انداخته است که به گفته آن در مناطق مسکونی فعالیت می‌کند. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. به گفته مسئولان شفاخانه شفا در شهر غزه، در یک حمله جراغانه به خانه در این باریکه 19 عضو خانواده از جمله 5 زن و 2 کودک کشته شدند. اسرائیل ماه حوت پارسال و پس از پایان آتش بس با گروه حماس حملات خود علیه نوار غزه را از سر گرفت. این کشور متعهد شده است تا زمانی که حماس نابود یا خلع سلاح نشود و 58 گروگان باقی مانده را که یک سوم آنها زنده هستند باز نگرداند به جنگ ادامه دهد. اسرائیل پس از 2.5 ماه جلوگیری از ورود مواد غذایی، دوا، مواد سوخت و سایر کالاها به این باریکه، سرانجام هفته گذشته اجازه ورود محدود کمک های بشردوستانه به غزه را داد. گروه های امداد رسانی نسبت به بروز قحطی در این منطقه هشدار دادند و می گویند کمک هایی که وارد شده برای رفع نیازهای ساکنان آن کافی نیست. انتظار می رود یک سیستم کمک رسانی جدید که توسط اسرائیل و ایالات متحده حمایت می شود، اما اداره ها و گروه های امدادی ملل متحد آن را رد کردند، به زودی کارش را آغاز کند. اسرائیل می گوید که قصد دارد کنترل کامل غزه را به دست گرفته و آنچه را که مهاجرت داوطلبانه جمعیت بیش از 2 میلیون نفری آن توصیف کرده است تسهیل کند، در حالی که فلسطینی ها و بسیاری از کشورها آن را رد کردند. عملیات نظامی اسرائیل مناطق وسیع از غزه را ویران و حدود 90% از جمعیت آن را بارها آواره کرده است.
بیشتر از خبر،
سازمان جهانی صحت میگوید که تنها در یک هفته بین 11 تا 17 می 21 نفر در نتیجه مبتلا شدن به بیماری سرخکان در افغانستان جان باختند. شماری از خانواده ها که فرزندانشان به بیماری سرخکان مبتلا شدند میگویند مشکلات اقتصادی از یک سو و بروز این بیماری کشنده از سوی دیگر آنان را به شدت نگران ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در هفته 20 سال روان میلادی بین 11 تا 17 می 4043 واقعه مشکوک سرخکان و 21 مورد مرگ ناشی از آن در مناطق مختلف افغانستان ثبت شده است. WHO هشدار میدهد که این رقم نسبت به هفته قبل آن 602% افزایش را نشان میدهد. این سازمان روز یک شنبه 25 می در اعلامیه‌ای که در وبسایت ریلیف منتشر کرده گفته که جان باختگان این بیماری شامل 19 کودک زیر 5 سال و 2 زن بودند. یافته های سازمان جهانی صحت نشان می‌دهد که شمار واقعات مشکوک سرخکان ثبت شده در سال 2025 به حدود 55678 و تعداد مرگ و میر ناشی از آن به 357 نفر رسیده است، در حالی که به گفته این سازمان این رقم در سال 2024 میلادی در زمان مشابه 52000 نفر بوده است. در اعلام آمده است که بیشترین واقعات مشکوک به سرخکان در هلمند، نورستان، بدخشان، جوزجان و اروزگان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت افزوده که کودکان زیر 5 سال بیشتر از این بیماری آسیب پذیر هستند. در این حال شمار از خانواده های افغان که فرزندانشان به بیماری سرخکان مبتلا شدند میگویند که مشکلات اقتصادی از یک سو و بروز این بیماری کشنده از سوی دیگر آنان را به شدت نگران ساخته است. شایما باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند روز پیش یکی از پسران خواهرش که کمتر از 5 سال عمر داشت در نتیجه بیماری سرخکان جانش را از دست داده است.
زمون ماشوم مریض بود. اول پریوری وری دانی را
کودک ما مریض بود. ابتدا نزدش دانه های کوچک پیدا شد. سپس تب کرد. وقت نزد دکتر بردیم فهمیدیم سرخکان دارد. دوا زیاد خریدیم. اما مشکلات اقتصادی ما زیاد است. نتوانستیم تداییش کنیم. پس رضای الله بود فوت کرد.
خدا پاک رضا و نویستمر شد.
الفت الله محبزای باشنده و رضا کارسیهی در ولسوالی اچین ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که واقعیت سرخکان نزد کودکان در منطقهشون بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته است.
چه ما تا معلوم دیده؟
بر اساس معلومات من در ولسوالی ما اچین بیش از 40 طفل به سرخکان مبتلا شدند. در بین آنها موردی هم است که در یک خانه 6 طفل مبتلا شده است. چون این بیماری به شدت از یک کودک به کودکان دیگر انتقال می کند.
آوردی رزر انتقالیگی.
سازمان جهانی صحت همچنین آمار یک هفته واقعات مثبت بیماری های مختلف ساری دیگر از جمله عفونت های عادت تنفسی را منتشر کرده است. این سازمان گفته است که بین 11 تا 17 ماه می بیش از 3000 مورد اسهال حاد، نزدیک به 24000 مورد بیماری های تنفسی، بیش از 700 مورد کووید 19، 46 مورد تب دینگی و 41 مورد مثبت بیماری کانگو ثبت شده است. این سازمان پیش از این در 18 می نیز از افزایش بیماری های ساری از جمله سرخکان در افغانستان خبر داده بود. در این گزارش آمده بود که در ماه اپریل امسال 18703 واقعه مثبت سرخکان و 111 مورد مرگ افراد ثبت شده است که نسبت به ماه مارس 43% افزایش را نشان می‌دهد. سازمان جهانی صحت گفته است که پوشش پایین واکسین، آب آلوده، وضعیت صحی نامناسب، برگشت مهاجران و بارندگی‌های فصلی در برخی از مناطق ممکن است این بحران را تشدید کند.
شماری از مالداران در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که شماری از مواشیشان در نتیجه ابتلا به بیماری ویروسی دهانپا یا طبق اخیراً از بین رفتند. بیماری که سازمان خوراک و زراعت ملل متحد نیز از گسترش سریع آن هشدار داده است. بیاین بیشتر از همکارم بشنویم.
بد وقتا طبک ورطا ولگید اکثر خلک ولگید مایل خوری لاس ورطا ورطا
بگرم. مصور باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار میگوید که از یک هفته به این سو بیشتر مواشی او و مردم قریه ایشان به بیماری دهان و پا یا طبق مبتلا شده و از بین رفتند. او برادی ازادی گفت
دازمون پولیس که دام آرز بیخی زید شوی خلق و چاروی آقیش دیر خلق
بد بختان طبق شیو یافت و اکثر مردم مواشیشان را از دست دادن. کسانی که مواشی خریده بودن متحمل زیانهای اقتصادی زیاده شدن. اما مردم با آید همین مواشی زندگی میکنن. گوسفندان برخی از مردم در پاهایشان طبق گرفت. گوهای برخی دیگر حتی از بین رفتند. این مرض خیلی زیاد شده است. در اینجا کسی به خدمات وترنری دسترسی ندارد. تنها کسانی که توان مالی دارند نزد دکتران خصوصی میبرند و بقیه هم مواشیشان از بین میرود.
باشندگان ولایت کنر نیز از شیوع گسترده این بیماری در میان مواشی خبر میدهند. حاجی کامل خان باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر در صحبت با رادیو آزادی از مسئولان خواست تا تیم‌های وترنری را هرچی زودتر به مناطقشان بفرستند.
دغه ناروغي ډیره زیاته ده په حال زمون په منطقه کې
این مرض در منطقه ما خیلی زیاد شده است. مواشی نمیتوانند غذا بخورند، پاهایشان فلج میشود و بیشترشان میمیرند. خدمات وترنری خیلی ضعیف است. این بیماری بسیار شدید گسترش یافته و بسیاری از مواشی را مبتلا کرده است. ما از مسئولان میخواهیم که تیم های قوی و عاجل وترنری به مناطق ما بفرستند تا به این مواشی دارو بدهند. اگر از گسترش این بیماری جلوگیری نشود، مردم ما حتی مجبور به ترک مناطقشان خواهند شد.
این مشکل تنها در شرق افغانستان نیست، بلکه مالداران برخی ولایات جنوب و جنوب غرب نیز شکایت مشابهی دارند. گل‌آقا باشنده و مالدار ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت:
نزدیکای ما یک قریه است، اوجک گوارم گرفته، گوسفندارم گرفته دیگه. خیلی فعلا تلفات زیاد خونه داشته، ولی می خیلی مریض هستند دیگه. خاص ما می است که می ویترینر ما که است نیاز به برق 24 ساعته داره تا مو دوا خراب نشه باید یخچال گذاشته شود.
عبدالغفار کاکر باشنده ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار نیز به رادیو آزادی گفت:
گاو های ما را طبق گرفت و کشت. اینجا نه تنها طبق بلکه بیش از 20 نوع دیگر همراز وجود دارد. ما سازمان ملل و نهادهای دیگر می خواهیم که برای مواشی ما مالداران دوا بدهند. زندگی ما به همین مالداری وابسته است. اینجا همه با آید از طریق مواشی روزی به دست می آورند.
در این حال سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO هشدار داده که این بیماری ویروسی حیوانی دهان و پا یا FMD در سراسر افغانستان در میان مواشی شیوع یافته و میلیون ها راس گاو گوسفند و بز را به گونه جدی تهدید می کند. این سازمان در 25 می در صفحه X خود نوشته که باز بودن مرزها، حرکت مکرر مواشی، تغییرات اقلیمی، محدودیت در واکسین حیوانات، کمبود خدمات وترنری
هنری و فشارهای محیطی از عوامل عمده این بیماری اند. ایفیو گفته که با وترنران محلی همکاری میکند تا از گسترش بیشتر این ویروس جلوگیری شود و افزوده که در سال 2024 حدود 800 هزار رسم واشی را واکسین کرده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان نیز شیوع این بیماری را تایید میکند. غلام محمد کاظم سخنگوی این وزارت به رادیو زدی گفت:
بررسی و معاینات حیوانات، کمپاین های واکسین، آگاهی دهی به مالداران و تدابیر احتیاطی در بازارهای مواشی از جمله تلاش های وزارت زراعت است و در کنار آن واکسین های بیماری طبق در ادویه فروشی های حیوانی کشور قابل دریافت می باشد.
وترنران این بیماری را خطرناک و ویروسی دانسته می گویند که باعث تلفات بالا به ویژه نزد حیوانات جوان و کاهش تولید شیر و گوشت می شود و در تمامی حیوانات نشخوار کننده دیده می شود. به گفته آنان علائم آن شامل تب شدید، افزایش ترشحات دهانی، زخم در دهان و پاهای حیوان است و با گرم شدن هوا به سرعت گسترش می یابد. شرافت اسد دکتر وترنر در گفتگو با رادیو زودی گفت:
برای درمان این بیماری می توان از آنتی بیوتیک استفاده کرد، اما بهترین راه پیشگیری آن واکسین به موقع است. یعنی قبل از ابتلای حیوان به این مرض، اگر حیوان قبلا مبتلا شده باشد، واکسین به جای فایده ضرر می رساند.
قابل یادآوری است که بیش از نیم از نفوس افغانستان